د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے د ڈیو ریڈیو په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې 21 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په اسلام آباد کې یو غیر حکومتي تنظیم د لادرکه کسانو د پاره جوړ په حکومتي کمیشن ټکونه کړي دي او د دغه کمیشن د ختمولو غوښتنه یې کړې. او په پاکستان کې یو وار بیا کورونا وایرس په توندۍ سره خپرېدل پیل شوي او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کور ودانې تر څنګ په تیر یو شواروس کې نږدې 4000 کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی. او تیره ورځ د روس په ماسکو ښار کې د غونډې وروسته یوې سرچینې مطبوعاتو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي طالبان د امریکایانو سره په یو لنډمهاله ډزبندۍ سلا شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې یو غیر حکومتي تنظیم د لادرکه کسانو دپاره جوړ په حکومتي کمیشن ټکونه کړي او دغه کمیشن د ختمولو غوښتنه یې کړې ده. غیر حکومتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس تیره ورځ په اسلام آباد کې د لادرکه تنانو په اړه یوه مشاوراتي غونډه وکړه چې پکې ګډون کوونکو د لادرکه تنانو د لټون دپاره جوړ حکومتي کمیشن ناکامه ګرځولې او دوی د کمیشن د مشر جسټس جاوید اقبال د استعفا غوښتنه هم کړې او د حکومت نه د دغه کمیشن د ختمولو او د خلکو په جبر اوچتول قابل سزا جرم ګرځولو غوښتنه کړې ده. پاکستان د لادرکه خلکو د لټون دپاره په کال 2011 کې کمیشن جوړ کړی. د دغه کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال تیره میاشت مطبوعاتو ته ویلي دوی ته د لادرکه کسانو 5000 کیسونه ورغلي او نږدې 15000 پکې هوار شوي دي. هر څه که د لادرکه کسانو د حقونو دپاره کار کوونکي او د بشري حقونو ډلې د پاکستان په امنیتي ادارو د خلکو په زوره د لادرکۍ تورونه لګوي، خو پوځ دغه تورونه ردوي او وایي اکثره لادرکه کسان یا خو په ګاونډي هیوادونو کې په ترګرۍ کې اخته دي او یا د امنیتي ادارو سره په انښتو کې وژل شوي او ځینې نور بیا د ترګرۍ په تور کې د اختنو پوښتنو دپاره نیولی شوي دي. په امنیتي ادارو تور دی چې دوی د مشکوکو ترهګرو د نیولو وروسته هغوی عدالت ته نه وړاندې کوي او په حراستي مرکزونو کې یې تر نامعلومه مودې پورې پټ ساتي. او په پاکستان کې یو بیا کورونا وایرس په توندۍ سره خورېدل پیل شوي او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کور ودانې تر څنګ په تیر یو شواروس کې دغه وایرس نږدې 4000 کسانو ته ورپورې شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کورونا ضد ویکسینو لګولو نه یوازې 2 ورځې وروسته په کورونا وایرس اخته شوی او خپل ځان یې د کور دننه قرنطین کړی دی. پاکستان کې د تیر یو شواروس په مهال څه کم 4000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نور کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د دې نوو پیښو رامینځته کېدو سره پاکستان کې د کورونا د فعالو پیښو شمیره یو کم 10,500 او په دې وایرس په ټول هیواد کې د مړو شوو کسانو شمیره 14,999 ته رسېدلې ده. شمیرې ښایي چې دا مهال د 2000 نه د زیاتو په کورونا وایرس د اخته ناروغانو روغتیایي وضعیت هم اندېښمن دی. او تیره ورځ د روس په ماسکو ښار کې د غونډې وروسته یوې سرچینې مطبوعاتو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي طالبان د امریکایانو سره په یو لنډمهاله ډزبندۍ سلا شوي دي. دغه سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی ازادي رادیو ته ویلي طالبان او امریکایان په یو داسې طرحې سلا شوي دي چې طالبان به تر 3 میاشتو پورې په ښارونو بریدونه نه کوي او ولسوالۍ به نه نیسي. یادې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته دا هم ویلي چې په ماسکو کې شوې د رسمي غونډې وروسته د امریکایانو او طالب استادو ترمنځ شوې غیر رسمي خبرې اترې ډېرې ښې وې. دغه سرچینې بیا د طالبانو له قوله ویلي که امریکایان د مۍ په میاشت کې د افغانستان نه ونه وتل نو طالبان به په امریکایي ځواکونو باندې هم بریدونه ترسره کوي. او د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف وایي دوی په یمن کې د شنبې یا خالی په ورځ په ماریب ښار کې نوره بمباري کړې ده په دې غرض چې حکومت پلوه ځواکونه په دغه سیمه کې پرمختګ وکړي. دا خبر د سعودي عرب رسنیو خپور کړی او ویلي دي یاد برید یوه ورځ وروسته له هغې شوی چې په ریاض کې د تیلو پاکولو په یوه کارخانه باندې د ډرون برید شوی و. او پلی هوسی اغیانو په غاړه اخیستې وه. په یمن کې ایران پلوه هوسی اغیان هڅه کوي چې له حکومت څخه مرکزی ایالت مارب ونیسي چې د یمن په نیمې شمالي برخې باندې خپله ولکا نور هم کلکه کړي. د سعودي د مشرۍ لاندې فوځي ائتلاف په 2015 کال کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو او کوشش کوي چې د یمنی حکومت دفاع وکړي. د امریکای صدر جو بایدن په وروستیو کې په سعودي عرب غږ کړی و چې په یمن کې د روانه جګړه ودروي کنوی امریکا به ورسره فوځي امداد بند کړي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په اسلام آباد کې یو غیر حکومتي تنظیم د لادرکه کسانو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن ناکامه بللی او د دغه کمیشن د ختمولو غوښتنه کړې ده. غیر حکومتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس تیر ورځ اسلام آباد کې د بیدرکه تنانو په اړه یو مشاوراتي غونډه کړې وه چې پکې شریکو خلکو د لادرکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ناکامه ګرځولې او د دې کمیشن د مشر جسټس جاوید اقبال د استعفا غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیمونه وای د پاکستان امنیتی ادارې په زور خلک اوچتوي او عدالت ته د وړاندې کولو پرته یې په حراستي مرکزونو کې پټ ساتي، خو د پاکستان امنیتی ادارې دغه ډول تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ډیو خبريال پیر ولا شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دغه مشاورتي غونډه کې د وزیرستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان په ګډون د ملک د بیلابیلو برخو سره راغلي د بيدرکتنو، کوروالو، د بشري حقوقو کارمندانو، وکیلانو او خبريالانو ګډون کړي دي. په دې موخه پاکستان کې د بيدرکتنانو د شخړې د هواري لپاره د پارلمان او د اعلی عدلیه د کردار ترڅنګ د میډیا او مدني ټولنې په فعالیتونو هم بحث شو. چپکی دا جاج واغستل شو پارلمان د بيدرکه تنانو په اړه د ذمہوار ریاستی ادارو تر اوسه څه اعتصاب کړی دی او دا چې په ملک د قانون د سرلوړۍ او د بيدرکه خلکو د لټون لپاره بیا د هیواد اعلی عدلیه څخه کردار پاتې شوی دی. غونډه کې د بيدرکه تنانو لپاره د ملکی میډیا او د مدني ټولنې د فعالینو د کردار هم جاج واغستل شو. د مشاورتي غونډې وروسته جاری کړی شوی اعلامیه کې د حکومت څخه د خلکو په جبري او چتول قابل سزا جرم ګرځول او د بيدرکه تنانو غیر قانوني حراست کې ساتلو په ځای عدالتونو تړوند کول غوښتنه شوې دي. دغه سیر د بيدرکه خلکو په حق کې د پېښور او اسلام آباد های کورټ پریکړه په ځای کول او د دې په ضد حکومتي اپیلونه بیرته اغېستو سپارښتنه هم شوې دي. غونډه پاکستان کې د بيدرکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن په کارکردګي بے باوري خودلې او د حکومت څخه د دې د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجوا چې په خپل د تیر سو کال راهسه د خپل بيدرکه خاوند د لټون لپاره حل ځلې کوي وایي چې د دوی سره د کمیشن د کاروای د بایکاټ نه علاوه بل کملار نه ده پاتې.
کمیشن جوړ شوی دی بالکل داسې نا اهل دی او بالکل فیل شوی دی. انټرنیشنل کمیشن آف جورسٹ هم دا رپورٹ کړی دی چې دا کمیشن فیل شوی دی او دا خو امپیونیټی نه پروموټ کوي، یعنی کې دا خو چې څو خلک داسې بے درک کوي او دغه مسنګ پرسن کې انوالو دی هغه له تعاون لپاره دا جوړ شوی دی. نو زموږ دا مطالبه دی چې کمیشن خلاص کوه او موږ به دی ان شاء الله مشاورت کوو. یو هفته کې موږ ان شاء الله بے شک محکم ڈیسائیڈ وکړو چې دوه درې روز کې به ڈیسائیڈ وکړو چې دا بایکاټ کوو.
امنه مسعود دا دعوه هم کړی چې د درو زره بے درکه تنانو نوملړ د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ته ورکړی دی. دغه سیر د پښتون ژغورنې غورځنګ، بلوچ ملت پاله ګوندونه او د بشري حقوقو نور تنظیمونه هم دا تور لګوي چې پاکستان کې د بيدرکه تنانو شمیرې په زرګونو کې دي. خود سپریم کورٹ پخوانی قاضی جسٹس جاوید اقبال په مشرۍ کې د بے درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 2,600 قضیې درج شوې دي. حکومتي کمیشن په دغو کې بیا د 4,000 کیسونو د حل کولو دعوه کوي، خو کمیشن بیا دا نه ښایي چې په دې کې تر اوسه پورې څومره تنان بیرته کورونو ته راغلي دي. او بله دا چې کمیشن د دغه خلکو جبري اوچتولو کې ککړ چارواکو په ضد څه کاروایي کړې ده. د بشری حقوقو تنظیمونو او فعالین پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو ته شاه فوزي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتوي، خو د پاکستان فوج دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. تیر کال هم د امینه مسعود جنجوا سره ملاقات وروسته د هغې وخت د فوج ویان جنرل آصف غفور ویلو زیاتره بې درکه پاکستانیانو د مړ ژوندي پته ځکه نه لګي چې دوی افغانستان ته اوړېدلي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر یو بې درکه پاکستانی پړه په فوجي ادارو باندې اچول مناسبه نه دي. دغه سیر په وروستو کې د پاکستان د فوج اوسنی ویان جنرل بابر افتخار د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ته کارکردګۍ اطمینان ښودلی و. دوه وزړوان د بلوچستان څخه بې درکه تنانو د استازیتوب لپاره جوړ کمیټې غړو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان دوی ته د جبري اوچتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځولو باور ورکړی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان کې یو واردیا کرونا وایرس په توندۍ سره خورېدل پیل شوی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کورودان ترڅنګ په تیر یو شواروز کې نږدې 4,000 کسانو ته دغه وایرس ورخور شوی دی او 20 کسان یې په پاکستان کې مړه کړي هم دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبریال اورنګزیب خان په خپل رپورټ کې وړاندې.
د پاکستان حکومت وینا تر مخه 1300 ورځو کې دلته د کرونا وایرس مثبت کیسونو شر دوه چنده سیوا شوې ده. وزیر اعظم عمران خان کرونا ټیسټ هم مثبت راغلی دی. وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د یو ټویټ د لارې د دې خبرې تصدیق کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د کرونا ټیسټ مثبت راغلی دی او وزیر اعظم خپل کور دننه ځان کوارنټین کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د کرونا ټیسټ داسې حال مثبت راغلی دی چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم د کرونا مخنیوي ویکسین هم لګولی وو. دې وخت پاکستان کې زیاتره په حکومتي کچ د چین لخوا ورکړې شوې ساینوفارم نومي ویکسین استعمال روان دی او دویم پړاو کې پاکستان کې 60 کاله یا د نه زیات عمر خلکو ته دا ویکسین لګول کیږي. وزیر اعظم عمران خان د کرونا ټیسټ مثبت راتلو پس دا په پاکستان کې په ټویټر ټاپ ټرند جوړ شوی دی او یو شمېر خلک چرته وزیر اعظم عمران خان د صحت لپاره دعا غواړي نو اکثر له خلکو د چین لخوا ورکړې شوې ویکسین باندې هم پوښتنې پورته کړې دي. خو د پاکستان حکومت وینا ده چې راتلونکي ورځو کې به د چین نه 1,000,000 نور دا ساینوفارم ویکسین خوراکونه راغواړي. د صحت په اړه د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان کې کورونا وایرس مثبت کیسونه په زیاتېدو دي او هر سلو ټیسټونو کې نږدې 9.4% ټیسټونه مثبت را روان دي. سره زوړاندې پورې دا شره 0.5% وه چې اوس دوه چنده زیاته شوې ده.
پنجاب کې بڑے شهرو میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کچھ پشاور میں ہے.
ڈاکٹر فیصل سلطان وی دے وقت پنجاب، اسلام آباد، پیخبر او کراچی کې د مثبت کیسونو شره تر ټولو زیاته ده او کچره د احتیاط نه کار وانه غسته شو نو راتلونکو روزو کې به دلته کرونا مریضان به نور هم زیات شي او موجوده وخت زیات مریضانو له وجه په سپیټالونو فشار زیات شوی دی. ډاکټر فیصل سلطان منلی دی چې موجوده وخت کرونا وایرس باندې کابو راوستو د لپاره حکومتي هدایت یا ایس او پیز باندې عمل یقیني کولو کې انتظامیه کمزور ښکاری. ډاکټر فیصل سلطان دا هم وایي چې ځینې افریقایي او جنوبي امریکایي هیوادونو نه راتلونکي پروازونو باندې به هم بندیز لګولې شي. پاکستان کې کرونا وایرس مریضان په ذاتي دودي او یو ورځ کې د ټولو نه زیات 3,800 د کرونا وایرس مثبت کیسونه پاکستان کې رپورټ شوي دي چې تیر کال د جولای د میاشتې تر اوسه تر ټولو زیات دي. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمېره د شپږ لکه درویشت زره نه سیوا شوې ده او د وایرس له وجې د مړو شمېره دیارلس زره اووه سوه نهه نوي ته رسېدلې ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa_diva.
بل مهم رپورٹ پلور تر ورځ د روس په ماسکو خار کې د طالب استادو او امریکایانو ترمنځ د غونډې ورستو یو سرچینی رسنۍ ته د نومنه خودلو په شرط ویلي طالبان د امریکایانو سره په یو لړ مهاله ډزبندې سلا شوې دي. یاد سرچینی د نومنه خودلو په شرط ازادې ریډیو ته دا هم ویلي چې په ماسکو کې شوې د رسمي غونډې ورستو د امریکایانو او طالب استادو ترمنځ غیر رسمی خبری اتری ډیره مهمه وی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال اقمل روان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د سرچینې په خبره د طالبانو وزره بندیان خوشی کېدل او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست ایستل خودل شوې دي. طالبانو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اوربند ټولو افغانانو غوښتنه د خوشحالۍ ته په کتو به درې میاشتې اوربند ونه شي. د سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا وایي د طالبانو پاتې بندیان او د طالبانو مشران د تور لیست ایستل د دوه د هوکړې غوښتنه د امریکایان باید د غژمنې عملي کړي. اوریا وویل
د دوه د سولې د تړون پر بنسټ باندې باید د طالبانو مشران له تور لیست څخه بهر سي، او په څنګ دې کې د طالبانو پاتې ټول بندیان باید له زندانونو څخه خلاص سي. دا د دوه د سولې هوکړه لیک غوښتنه ده او امریکا باید خپل ژمنې عملي کړي. اما په اوسنیو شرایطو کې زما په آن ممکن به نه وي چې درې میاشتې اوربند وسی. زما په آن باندې هیڅ نوی شرایط مساعد نه دي.
په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان مشر وایي څومره چې د افغانستان جګړه پیچلې ده هم دومره د سولې خبرې هم پیچلې دي. لال ګل لال وایي افغانانو ته د دوی خبرې پیل یو ښه فرصت و، خو دوی ونتوانېدل چې د دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي او دغه قضیه ته د حل لاره پیدا کړي. ښاغلی لال زیاتوي د افغانستان د قضیې دوه اړخونه لري چې یو یې د عامه افکارو د مصروف ساتلو لپاره د سکرین پر مخ دي او بل یې د پردې تر شا خبرې دي. لال وویل
د افغانستان د قضیې دوه اړخونه دي. یو هغه اړخ دی چې د عامه افکارو د مصروف ساتلو دپاره استعمالیږي چې هغه د سکرین تر مخ باندې دي، لکه دوهې د سولې خبرې یا د مسکو غونډه او یا د ترکیې غونډه. یو هغه څه دي چې د پردې تر شا دي او هماغه اصلي تصمیمونه دي، ځکه موږ هیڅکله دا نشو ویلی چې افغانان به د خپلې قضیې په اړه باندې تصمیم ونیسي. یو طلایي فرصت ورته رامنځته شوی و چې هغه د دوهې خبرې وي، ولې په خوشنۍ باندې افغانان په خپل منځ کې په دې باندې ونه توانېدل چې دغه قضیې ته د حل لاره پیدا کړي او دغه موجوده په هیواد کې چې کوم ناورین روان دی دې ته د پای ټکی پیدا کړي.
د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی هم په کې ګډون کړی و، خو په دغه رسمي غونډه کې د دوو اړخونو ترمن خبرې نه وې شوې. خو پرون غونډې چې رسمي نه وې د طالبانو او د افغان حکومت پلاوی ترمن ناستې شوې دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa_diva.
وایس اف امریکا دی وته وږي د هندستان او امریکا دفاعي چارواکو د خالی پورز جمعنه کړي دا چې په هندستان او د بحر الکاهل په سیمه کې به د چین د زیاتیدونکو اغیز په وړاندې خپل دفاعي اړیکې نورې مضبوطوي. د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن او د هندستان د دفاع وزیر راجنات سنگ په نوې ډیلی کې په دې اړه لیدل کتل کړی دي او په دې موافقه شوی دي چې د دفاعي همکارۍ د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکی مرستې به په خپلو کې زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
آسټن هند ته وروسته له هغې سفر وکړ کله چې تیره اونۍ د کوارټ په نامه د آسترالیا، هند، جاپان او امریکا مشرانو سره لیدنه وکړه. د کوارټ ډله له چین سره په سیالۍ کې رامسته شوې چې انتقاد کوونکي وایي د چین په جنوبي او ختیځ سمندر، تایوان او له هند سره د شمالي پولې په اوږدو کې خپل زور ښیي. چین ویلي کوارټ د چین د پروګرامونو د مخنیوي یو هڅه ده. د آسټن هندي سیال سنگ ویلي خبرې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د اړیکو پر اخوالي باندې څرخېده. سنگو ویل موږ ژمن یو چې په زغرده نړیوال ستراتیژیک شراکت ته په بشپړ توګه کار وکړو. آسټن د جمعې په ورځ هند ته رسیدلی او د لومړي وزیر نریندرا مودي او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره یې لیدلی دي. د ښاغلي مودي له دفتر څخه په یو بیان کې راغلی دی چې مودي د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت په برخه کې خپل دید روښانه کړ او د هند او امریکا د اړیکو په برخه کې د دواړخیزو دفاعي همکاریو پر ارزښت ټینګار وکړ. آسټن د شنبې خالي د ورځې له خبرو څخه مخکې د نېشنل وار میموریل څخه لیدنه وکړه او د درنوي لپاره یې د ګارد لخوا خراغلاست وویل شو. د آسټن د سفر دا وخت چې په الاسکا کې د امریکا او چین د لوړپوړو چارواکو ترمنځ ترخو خبرو وروسته رامنځته شوی دا جوتوي چې هند ته د بایډن لخوا د مهم امنیتي متحد په سترګه کتل کیږي. امریکا او هند په دې وروستیو کلونو کې په خپلو کې پوځي اړیکې ځواکمنی کړي دي او په دفاعي برخه کې یو شمیر تړونونه سره لاسلیک کړي دي. په 2019 کال کې دواړو هیوادونو په خپلو کې د 3 بلیون ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. د دوړخیزي دفاعي سوداګرۍ اندازه په 2008 کال کې ل صفر څخه په 2019 کال کې 15 بلیون ډالرو ته ورسیدله. د امریکا او هند امنیتی شراکت سره په واشنگټن کې د دواړو ګوندونو لخوا کلک ملاتړ کیږي، خو په دې وروستیو کلونو کې دا اړیکې ځکه نور هم ټینګې شوې دي چې د چین په وړاندې سیالي وکړي. همدارنګه د هندستان په ختیځ لداخ سیمه کې له چین سره پر پوله د میاشتنۍ خونړۍ او شخړو وروسته اوس د هند او امریکا اړیکې لا پیاوړې شوې دي. د دغو دواړو اټومي هیوادونو ترمنځ شخړه وروسته له هغې ساړه شوه کله چې دواړو هند او چین له لانجمنې سیمې څخه خپل ځواکونه په شا کړل. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سی.
د سعودي عرب مشرۍ کې پوځي اتحاد په یمن کې د حکومت په لوز ځواکونو په ملاتړ تازه هوایي بریدونه کړي دي، خو په دغه بریدونو کې د مرګ جوبل په اړه سندي ویل شوی. تر میاشم د حوثي اغیانو حکومتي ځواکونو په جګړه کې لزګونو کسان وژل شو او د امریکا صدر جو بایدن تر میاش ویلی وو نور به د سعودي عرب په مشرۍ د هغه پوځي اتحاد ملاتړ ونکړي چې په یمن کې جګړه نه ودروي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زموږ همکار مبارکوال میاخیر وړاندې کوي.
دغه خبر د سعودي خبری رسنۍ خپور کړی او ویلي دی دغه برید یو ورځ وروسته له هغه سوی چې په ریاض کې د تیلو په یو چڼځای باندې د ډرون برید وسو او پرای هوسی یاغیانو په غاړه واخیسته. د ډرون برید له کبله د تیلو په چڼځای کې اور لګیدلی و چې د چارواکو په وینا وروسته ووژل سو. په یمن کې ایران پلوي هوسی یاغیان هڅه کوي له حکومت مرکزی ایالت معرب شار ونیسي چې د یمن په نیمه شمالي برخه باندې خپل ولکا نور هم کلک کړي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د دغه جګړې له امله یوازې په روانه میاشت کې 8 ماشومان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. یونیسف د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي موږ دغه بریدونه په سختو ټکو غندو. یونیسف وایي په روانه شخړه کې ډیری وخت ماشومان او د هغوی کورنۍ لوړ قیمت ورکوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د وژل شویو ماشومانو رښتینې شمیره تر دې هم زیاته ده او په جګړه کې لشکېلو غاړو وغوښتل ملکی وګړي دی وژغوري او د ملکی وګړو په ټولنه باندې د بریدونه ودروي. د سعودي عرب تر مشرۍ لاندې پوجا ائتلاف په 2015 میلادي کال کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو او هڅه کوي د یمن د حکومت ملاتړ وکړي. په امریکا کې ورسته له هغه چې ډیموکرات جو بایدن د صدارت چوکۍ ته ورسید، د یمن جګړې په اړه د واشنگتن دریځ هم بدل شو. ولسمشر بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې امریکا به نور د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ ونه کړي. د یادونه ورده چې په 13 فروری میاشت کې هم د حوثی اغانو او د یمن د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوی و چې د یمنی چارواکو په وینا لسګونه کسان پکې وژل شوي وو. په یمن کې ورسته جګړو د مذاکراتو د بیا پیلېدو لپاره کوششونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. دا کوششونه د ملګرو ملتونو په مشرۍ روان دي چې غواړي په یمن کې جنگ ختم شي.
وایس اف امریکا دی وته غوږی د خبری پرونی په اخر کې ورزو یو اداریا ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای سره فکر دی چې عوامي جمهوریت چین د میکانګ سیند د پورتنې برخې په باب لا د صحت او د انتظام تفصيلات نشریکي. د میکانګ سیند پورتنې برخه په چین کې د لانسان په نوم یادیږي. میکانګ سیند د چین نه راوتې دی او په برما، کمبوډیا، لاوس، تایلند او ویتنام کې تیر شوی دی. د دې سیند په غاړو د 2 میلیونو نه زیات خلک آباد دي. په دې کې د 50% خلکو د روزای ګټلو دارمدار په دې سیند دی. زیاتره خلک د دې سیند په اوبو کار کروند کوي او په دې کې په مچیمارۍ کولو جون کوي. د دې مطلب دا شو چې په سیمه کې د میکانګ سیند په بایدو کې د رکاوټونو سبب جوړیدونکي واقعات د ټولې سیمې د لکونو خلکو د صحت، سلامتیا او اقتصاد حالات خرابولی شي. تازه ورځو کې د میکانګ سیند د اوبو په سطح کې د کمی او زیاتی راتلو او ورسره د سوکړي د سختو حالاتو راپورته کېدو له سببه د عوامي جمهوریت چین په گاونډي ملکونو کې ډیر غیر یقیني حالات پیدا شوي وو. چین په میکانګ سیند باندې یو لس لوی ډیمونه جوړ کړی دي. د دې سیند لاندې پرتو د چین په گاونډي ملکونو کې د اوبو مقدار کې کمی راغلی دی. تیر کال په اگست کې عوامي جمهوریت چین په میکانګ سیند کې د بایدونکو اوبو په حق لا د معلوماتو د کالو سر نورو ملکونو سره د شریکولو لوس کړی وو چې مقصد چاپیریال کې د بدلون راتلو له وجې د راپورته مسلو او ارول دي. دین علاوه د دې معلوماتو شریکول بل مقصد د سیلابونو او د سکړو مخنیوي کول هم وو. خو سخ کال چې د کال په سر کې د عوامي جمهوریت چین د شینګ هونګ نومې ډیم سویل سیمې ته د اوبو سطح ناڅاپي په کمیدو او زیاتېدو شوه، نو چین د دې په باب له د وړاندې نه ګاونډي ملکونو ته خبرداري ونه لیږل. همدغه وجه وه چې د سیند په خوله کې پرتو خلکو ته د ختونکو اوبو نه د ځان بچ کولو موقع په لاس ورنه راغله. دا د عوامي جمهوریت چین ذمواري ده چې د سیند نه لاندې علاقو کې آباد خپل ګاونډیان په سیند کې د اوبو د خطو او پریوتو نه ان په وخت خبر کی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویل دي چې امریکا د ګڼو ملکونو د شریکو قدرتي وسیلو په بندوبست کولو کې د صفا سوتره کارکردګۍ مرسته کوي. امریکا د تیرو ډیرو کلونو راسي د همدی روایتي اقدارو په بنیاد د میکانګ سیند د معاملو په بندوبست او انتظام کې د صحیح او صفا سوتره کارکردګۍ وینا کوي، ځکه چې تقریبا د 1 میلیون خلکو د روزای ګټلو او د جون تیرولو دارمدار د میکانګ سیند په اوبو دی. خاغری نت پرایس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې موږ میکانګ سیند کې د اوبو په تازه کمی زیاتی او د فکرمندۍ تر حده پورې میکانګ سیند کې د اوبو د سطحې پر راغورځېدو د سیمې د ملکونو فکرمندۍ کې دوی سره یو برابر شریک یو. دوی چې په میکانګ سیند کې د اوبو د سطحې په حق لا او د سیم نه برانه سیمه کې د جوړ ډیم د کار په باب لا د عوامي جمهوریت چین نه ان په وخت د معلوماتو ورکولو کومه مطالبه کوي، امریکا د دوی د دې مطالبه مرسته کوي. امریکا به د میکانګ امریکای د ملګرتیا د لوزنامې تر مخې د میکانګ سیند د سیمې ملکونو او مقامی خلکو سره ټینګه ولاړ وي.
درمنو ریډونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو درې ساته سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدې. خو چرته زه مو د دیو رادیو د خبرونو ورسته به تاسو هم په دې سپو اوري د مشال رادیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علي تاسو نه اجازه خبرس په وختونو مناسب شه. د لوی الله په امان.